افغانستان کې د سحر 10 بجې د تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د استرالیا ځواکونو د سرغړونو پښتنه دی په افغانستان کې وسی. پیل خبرونه کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 قانونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتوب په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل شي.
تاسف یک درگیری در ولسوالی مایمای
د بده مرغه په مایمای ولسوالی کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنځمه پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالی د امنیتي قمندانۍ ودانی ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د دریمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اوه بجې باندې د کندهار ښار د دریمې ناحیې د نایسي د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شلې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزی په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.65 کسان ووژل شول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنځمې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکری طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. د روغتیا نړیوال سازمان یوه هیئت سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر سویو ته دي د روغېدو لپاره د ریمډ سیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دا درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د روغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ. د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې ریمډ سیویر درمل دی په کووید 19 ناروغي اخته کس بهتره کړي. تر لومړنیو څېړنو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او په لسګونو نورو هیوادونو د لنډې مودې لپاره د ګلیاد ساینسز په نوم د وایرس ضد درملو کارونې ته اجازه ورکړې ده. معلومه سوې چې دغه درمل په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د ځینو اخته کسانو دروغېدو پروسه چټکه کړې ده. د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان سو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېیمې نیټې د ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښولې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ 14,000 رای مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشري یو کاندید باید نږدې 15 میلیونه رای خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 1 د الکترال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیات رای خپلې کړي او امریکایي رسنیو دی د ولسمشري ټاکنو ګټونکي اعلان کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونایو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د اورزګان ځینې اوسیدونکو چې دا کوي د کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شی د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي. زموږ غور دې وکړي، زموږ ناره دې واوري، زموږ ورور ولې ووژل سو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو ګناه دې موږ ته په ثبوت ورسېږي. زموږ ورور چې وو بې ګناه وو.
عبداللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
د استرالیا د پوز په یو راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري له هغو ژورنالیستانو دی چې پر دې موضوع یې راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیر ته وویل
د نن نه 3 کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اورزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیات یې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم، نو کمی خبری چې دوی ماته وکولی په هغې کې راته ویلی چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته دننه کړی وي او دروازې ورپسې بندې کړی وي او دې خوا ته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلی او ډبولی وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپګونې په ټوپکو کې وي داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته شي غورځوي. بیا یې راته ویلی چې یو سړی د ماندنه غورځولی او لاندې د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اروزګان ولایت ته ترین کوټ ښار ته نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شېبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه، کومه پرېکړه یې وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نننه په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولی و چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي، د ګورګین د چارچینو، او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو نه کاله اته یا نه کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټ وو نو دغه ځوانان را ووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه، دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دي دا یې سوځولې وې. کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان را ووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه ووژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم ووژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پوځ مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه ښایي په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کېدای شي دغسې نورې زړه بوږنوونکې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کېدای شي هغه هم راوځي او کېدای شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغسې ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنګي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وی چې په اورزګان کې د استرالی پوځیانو د سرغړونو په اړه څرګندونې کولې. آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له پرونی سفر سره سم په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو مظاهره کړې دي. احسان آریان راپور لري.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپښین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخې پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هېواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي، کنه دوی به همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دلاریون یو ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي، د دوه مخې سیاست د بس کړي، که چېرته دای نور دغه چې ناوړه عملونو ته زور ورکوي ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوي به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او ژمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مون واړو چې دلتا عمران خان هغه چا چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کی کچېتا دوی بیا هم هغه رقم د نړیوال تروریزم پروژې اخلي مونږ وژني نو د دوی راتګ مونږ نه واړو دوی که هیڅ کلام مونږ ته نه راځي
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
د خبرونې وروستۍ راپور اخلو باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ د سهارګل امیرزی راپور بسره وورو
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب اسلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره یې چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به یې رسیدنه کوي
باور غورځنګ بد د اترس لري که د هر چا سره ظلم کله چا پیسې اخیستل کیږي کوڅوک زورول کیږي د باور غورځنګ د اترس د براتی کو والی وي که رئیس وي که مدیر وي که عامر وي هغه به دا ستونزه حل کوي کنه دروازې به بندي که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې نه کوایي
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو له همغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ فساد ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي
په هیواد کې شته ناامنۍ بې عدالتۍ تبعیض نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي ناامنۍ اوج ته رسېدلې حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم دی
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوې او د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې سهارګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې څلور تار یا درې تار درلودلې
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګسه او تور شپه
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیک سر لوڅاوو
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري ستاله غیګنه په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کېږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولې لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته یوه کوچنۍ لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوال غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې دی یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هیروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی و تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنگور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما بس فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاوی گی کنه ده کوک چه تاسو ورتوی لکنه ده چه ده سیمان آیاری گی کنه پا ما راک بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساري ګما پدې نصاب کې پدې سر کې چې پدې حساب تک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلوده، سای پور نه درلوده، سای اول درلوده، پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاری تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وګورم به تاسو آواز
او اتمن دې ګوسته څه رقم دي جوړ کړ لارګای دي؟
چې لارګای د توت نه ده، لارګای مې د ولایت د سمنګان راول هغه جوړ نه و، نو مقصد غندم یې ورته وای لاسته چې ده هغه مې د سمنګان راول لته بیا ما خپل کرا کرا سامان لره م کنه راو ته شو برما ورنده اوس کنه د شان څه دي دا مې کرا کرا هم دسه یو دانه تنبور مې پښپاک میاشت کې جوړ کړ، یو دانه تر مې دوه میاشت کې جوړ کړ چې اوس فعلان ساده جوړول څنګه
سخت او کاسان
نجاري کار ده، د کندن کری او د شان څه داخل د لاس چې دا په سکنی باندې شکول کیږي، ډیر په نارمن ډې ډیر په قرار چې مات نسی بیا برمکیږي دا بل ځای نه سره سوري دي کنه بیا ګوشکونه کیږي دا کار دا بیا صفا کاری دا هډوکی هم خوري خراک مرته وایي چې هغه هم جوړیږي تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړیږي
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه دغه تار څه رقم تار ده
تار سیم ده فولادي سیم مرته وایي د تنور تارونه غیر د سیم نه نه راځي
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې هلته خلک چې دي ډیر د تار کې ډیر ښه مهارت لري لکه مثال کده محمد د غلام سخی ده غلام حیدر د تاری د خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوری وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر لسو پنځلس کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات بور سره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا به پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه که
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپيږي او دا بازار ورس تربلې د تودیدو په حال کې ده خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر سره ول روان دي دا او د تورت پښتنې د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاد پدې تیر سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی
اصلا خبره ده چې منګه خو یعنی په کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چا پورې د چا په سایر منګه ډیر لرو مثلا پنګونه پاسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاسیسي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت ته جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د حساب وسایل ډیر پیدا کړل چې پیسې پیدا کړي پنګونه مشته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی البته د نقد او تحقیقي ادبیاتو رابطه چې د دوړخیز ده په تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابيږي هم یې تخلیق متاثر کیږي یعنی کیدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا ویل دا ده چې کیسه یې د افغاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه د افغاني ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما د افغاني ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دي مثلا ډیر کې ده اوس هغه نقد د افغاني ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي او له دې سره هغه کیسه د ادب هم متاثر شوی دی
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځینې ولې یعنی ځې ځکني ولې دي چې معیار او معیار زکو چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغي غوندو شاعدان نه بلکې د بنسټګرو له جملې نه اغل تنقد شعر هم قویو کیسه هم قویو اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوبار چاپم دی
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکو ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی په تل پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځه لس کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي دې کړو که چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نه وځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي، دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوي چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي.
او بالکل لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي، څه ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، یواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیستي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چیز کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې شاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو، ادبیاتونه به هر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې په پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلېدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلی شوې دنیا لږه پیچلی شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لستون کې نوی نوی لستون کې پیدا کولی شي یو فائدلې شي په شاعرۍ په دې په خواب داسې وو شل کاله په خواب وري کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کې بیا باغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډیر وخت په لستون کې باندې راز کو یا په ادبي چاپېریال باندې راز کو شاعر به وکړي کوال اوس موږ زر دینو چې مثلا یو شاعر وو پای کال دوا درې سلور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریه شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې صوب دیو لسیږي چې د ډیرو خو شاعرانو درو چتیدو او بیرته د پریوتو شاهدانی کنه نو چې دنیا دمره سریه وي نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کله نو ځان نشي بدلولی جامان شي بدلولې شاعري خپل خپل شاعري کې تغیر نشي راولې قامغه زړه شکل باندې تري دي ماغه بیا د تاریخ برخه کې
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعري خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوی، کتابونه شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری صاحب یو خو داسې و چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه او د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نورو افغانانو هم موږ بېوطنو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په تنګ څنګ کې م چېرته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګې وو یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا پنځه شپېته اویا فیصده تر اتیا فیصده پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بېوطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بېوسي، بېوزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلي دي، د هجرت درد شو، د بېوطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغانی، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوستې دي او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړی دي، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زموږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر در سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به
کل کل جری دل کانی هلتا بخل کو همیش کانی ورول پنورو خمار هاندا بیا دزان سر ساتل کانی
بالکل شعر بیر دردون کے شعر دین ریحان صاحب تمرا شعروں نے بدلی کلی
تروس پور میں تقریبا داسی د پنجش فق سو پور تعداد ما د شعروں رسی گی چ مختلف کتاب چو مجلو اخبارن کی مغ شخصی چیز ما کم ڈیٹا بیس ما سر تخپل کتاب چو پروت دے دار سرشته دی او لگی او حسکو جسم ازرک احساس او پیپر ترازی سوچ ترازی لگی او سم شاعری تو
کم کتاب چاپ شوی دی
یو کتاب می چاپ کړی دی په کال 1990 کې گل زما د خاورې زما لمنانه شعری ټولګه ده
راتون کې د پاره سب اعلان لري کم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره کنه
هڅه می شروع کړی دا ارس خلاصې زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی صرف بس د دو ملګرو لیکنې په پاتې دی چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر ژر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب نه نوم غوره کړی دی
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاري وکړه کله خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی ده
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال او شفیق الله شاداب صاحب زمون د سیم یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه وګد مور ورکی زما د لومړنی شعري ټولګي ټول لګخ هغه په غاړه واغستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګي چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیول دا چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله فارغ کوو او ان شاء الله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بله مهمه پوښتنه دا د ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوست ما ټول له پوړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمونږ قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر وو چې خپل کتابونه یې را ایستلي په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې څه د تعلیم لګرش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړه
خو اوس را ته یو ښکلی غزل وې نظم وي شعر سره
شعر به درته ویم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و د زړه کور مې پې آباد و د چا یاد و ګونګوسې و توره شپه وه ستوري نه و خو زما په خوله پر یاد و د چا یاد و لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه و تیار سوی ولاړ جلاد و د چا یاد و او چې هر څنګه و په ما تیر شو وختونه پردی زی پردی هیواد و د چا یاد و نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول برباد و د چا یاد و چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مراد و د چا یاد و او ما ریحان به
دیوا تل بل ساتلا
مارے ہان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس سو کرم چی بادو دچایاد
من نو شاعران تا دی چه پیغام دی چی چو کی چوولی کی او سنگ شاعری وکی
اگر چی زو دمرا پوخ استاز هم نیمان ولی سی باونا دزان دی جوگا گنم چیز دی نور شاعران تا نصیحت کوم واغو ته دې سمالارو خیم هغه څه چې مونږه د استادانو نه مشران نه پدې ناسو کې دا د زینو ملګر نه ورېدلې دي هغه دا چې نوې ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه ده دا چې دیو دې تمرکز د شیر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې زه پلانې شاعر شوم نه دیو دې شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دا د هغه شعر کې د همیت او د پیغام د ټولنې چې کوم دا د عادت د ډېر وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دې کم شعر دې خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوي نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې سو په ډر نه لري ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه دنه رحمان بابا دی خوشحال بابا جی کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه یې په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راون غاډیو د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راون غاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسیږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه سپین ویښته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تېر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې وه دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو
دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تاک ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وایسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼي د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼي. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼي، دولت الله، دولت الله لواڼي، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼي د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولي نه کړای اغیار تریغه. په صورت د ګل خوبانو خایسته ده، په صورت د ګل خوبانو خایسته ده، کتون خوې دل ازار نه وای دلدار دریغا، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغا، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، په هر ګل خایسته به تیر شي بهار دریغا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کی یو هم پاتې نشی او خیار دریغا، د جانان د جان تر منځ بدن تور کرده، د جانان د جان تر منځ بدن تور گرد ده، که خدای لری که تر میان دا غبار دریغا، که مدامی لخپل یار سر وصال شی، که مدامی لخپل یار سر وصال شی، دا فقیر دولت بنشاری زار دریغا، دا فقیر دولت بنشاری زار دریغا.
سهرګل میرزه په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوې پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستاله غېږې نه پخپلې غېږ کې خیم، ستاله غېږې نه پخپلې غېږ کې خیم، چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او له ځانه مزې واخلم. ستاله غېږې نه پخپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم، ځان ته خپلې اوښ کې خپل کړم پاکې، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم، سالغېګی نه پخپلې غېږ کې خیم، پخپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ له لوبه ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغېګی نه پخپلې غېږ کې خیم، ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږې، ته خو پوهېږې که نه، هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژوند هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ته په ناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه،
ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافر یم.
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سوداں.